السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو کوو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا د پټکو د پخوانیو پوځیانو د نیولو شکنجې او وژلو پر دوام نیوکه کړې ده. فائق نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي مستند راپورونه شته چې ښیي له ګاونډیو هیوادونو اخراج شوي پخواني پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي دي. د فائق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عاملان یې باید ځواب ویونکي اوسي. فائق د بی بی سي هغه راپور ته هم اشاره کړې ده چې د دوو سرچینو په حواله یې لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخواني جمهوري نظام دوه لوړ پوړي قمندانان نیولی دي. دغه راپور له مخې نیول شوي قمندانان یو فرید سید خیلی ده چې پخوانی حکومت کې د بغلان د پامیر قلي اردو د درېیمې لوا قمندان او بل هم پرویز سید خیلی ده چې د همدې لوا د پلي کنډک مشر. دغه کسان د کابل په 11مه او 14مه حوزه کې نیول شوي دي. فرید سید خیلی وروستیو کې له ایران او پرویز سید خیلی له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه د دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. تاجکستان د کونړ له زلزله ځپلو سره څه باندې 3000 ټنه بشري مرسته کړې ده. د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې لیکلي په دغه مرستو کې چې نن یې کاروان افغانستان خواته روان شوی وړه غوړي بوره کمپلي خیمه او نور لومړني مواد شامل دي. له زلزله ځپلو سره د چین قطر او هند په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو د لومړنیو موادو او د بریتانیا جنوبي کوریا او استرالیا په ګډون یو شمېر نورو نقدي مرستې کړې دي. زلزله ځپلي وایي لومړنۍ مرستې ورسېدلې خو په خبرې دا لنډمهاله دي او دایمي ملاتړ لپاره باید بیرته سرپناوي او د ژوند امکانات ورته برابر شي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ویلي د زلزله ځپلو د لنډمهالې او اوږدمهالې ملاتړ لپاره شاوخوا 8 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې نن دوشنبه لک تر لګش پاړس مظاهره چان د پولیسو په دازو کې وژل شوې دي. لویدیزو اژانسونو لیکلي پولیسو د مظاهره چانو د خوراولو لپاره ډزې کړې او د غرازي پر اغوي ربړي ګولې او خکی بهون کې غاز کارولې او به پرشندلې دي. مظاهره چان له دولت غواړي چې پر ټولنیزو رسنیو محدودیت لري کړی او له فساد سره مبارزه وکړي. د کټمنډو د پولیسو یو مسول شیخار خانال ویلي شاوخوا سل مظاهره چان د مال پرختون کې بستر دي. دوی دولت اغلته پریکړه کړې چې پر ټولنیزو رسنیو لکه یوټیوب فیسبوک او ایکس بندیز ولګوي ځکه د دوی خبره کمپنۍ راجستر شوی نه دي او دولت پرې څارنه نشي کولای. او د کرکټ آسیایي جام سبا سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي. لوبه ماښام وو بجې د اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبي کوي. د هند، پاکستان، متحده عرب اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې په الف ګروپ کې لوبي کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون یکشنبه د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیز سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شوه. دغه لوبي د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عرب اماراتو ترمنز وشوه. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. دا خبرونه تم لوستلی شئ. د طالبانو حکومت د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسولي.
کم شهیدان چې زمونږ الحمدلله مونږ ټول دفن کړي دي، کم زخمیان چې وو هغه تر روغتون ته راوړل شوي وو، هغه هلته تداوي شوي دي او دغه پروسه زمونږ تکمیل شوې ده.
خو له سیمې بیا خلک وایي په مزار دره او چلس کې لا هم زیات شمېر قربانیان تر خاورو لاندې بند پاتې دي. پراپور کې به یې جزئیات واورئ. په دې اړه تاسو له کونړه ریپورت لرو چې خزینو، ټپیانو او ناروغانو ته رسیدګي نشته ځکه چې امکانات کم دي. د فیزیوتراپی د نړیوال ورځې په ارتباط هم تاسو ته له یو ډاکټر سره مرکه خبرو.
فیزیو په معنی ده فزیکی او تراپی په معنی ده درملنه، یعنی فزیکی درملنه ته متاسف فیزیوتراپی ویلی شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه پر روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشرو اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی او هیڅ قرباني تر خاور لاندې نه دی پاتې شوی. خو د نورګال او څوکۍ ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په مزار دره او چله سیمو کې لا هم زیات شمېر قربانیان تر خاور لاندې بند پاتې دي او اصلا دغه لرو پتو کلیو ته ژغورونکي ډلې نه دي ورغلي. دوی وایي د مزار درې د ودیرو کلی چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدې ټول تر خاور لاندې شوي او هیڅ قرباني ترې نه دی راایستل شوی. دغه راز له یو شمېر زلزله ځپلو سره د مرستو نه کېدو په برخه کې هم شکایتونه موجود دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
طالب چارواکو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان کړی. خو د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې لا هم یې عزیزان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف رسنیو ته په یو واستولي ویډیو پیغام کې ویلي:
ټول لاولای مرحمت خلا زرنګ زخمیان هسپتالونو ته رسولو او همدغه شان شهیدان چې هغه دفن کولو، زمونږ الحمدلله دغه پروسه تکمیل شوې ده. کم شهیدان چې زمونږ الحمدلله مونږ ټول دفن کړي دي، کم زخمیان چې
د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس نور الدین ترابي هم یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او اوس د دوی ټول پام په مرسته رسونه، روغتیا خدمتونو او د لنډمهاله مېشتځایونو په جوړولو ورټول دی. په ورته وخت کې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي هم د دوی په سیمه کې د لټون د عملیاتو د بشپړېدو خبره کوي. خو وایي رضاکاران د دې ولسوالۍ په بېلابېلو درو کې د مړو شویو څارویو د پیدا کېدو او ښخولو په چارو بوخت
دي. په لټون او ژغورنې عملیاتو پای ته رسېدلي دي، خو یوازې د حیواناتو د څارویو جسدونه چې هغه هم په دغه خاورو کې وو او اوس یې سبوی کړی دی او دا د ناروغیو لامل ګرځي. رضاکار ځوانان په دغه کارونو باندې بوخت دي.
خود کونړ یو شمیر نور اوسیدونکي وایي چې لای هم د کورنۍ کړي تر خاورو لاندې پاتې دي. د څوکۍ ولسوالۍ د چلس د کلی یو اوسیدونکي نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزله کې د کورنۍ و غړي مړ شوي چې څلورې د سیمې د خلکو په مرسته له خاورو رایستلې او درې لا هم تر خاورو لاندې دي.
درې کسان نور چې یو مې وړه خور ده، یو مې وراره ده، یو بل مې ورور ده، هغه اوس هم د خاورو لاندې پراته دي او د دې رایستلو لپاره موږ سره هیڅ امکانات نشته دي. هغه کوم شهیدان چې موږ رایستلي وو هغه موږ په کولنګونو په بیلچو راوستل. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي او زموږ د شهیدانو په راوستلو کې راسه کومک وکړي چې هغوی په خپل شرعي توګه دفن کړو.
د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د مزار درې د ودیرو کلی چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدي ټول تر ګټو او خاورو لاندو شوې او دغه لرې پرتې سیمې ته اصلا ژغورونکي ډلې نه دي تللي. نوموړي ازادي راډیو ته ادعا وکړه:
په مزار دره کې د نورګل ولسوالۍ اړوند دلته یو کلی دی د ودیرو په نامه باندې، دا مکمل د خاورو لاندې شوی دی. ژغورونکو ډلې داسې پرېکړه وکړه چې دا د رایستلو نه دي او هماغه یې دیره شو، هماغه ځای شو.
د کونړ یو شمېر سیمه ییز چارواکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ جغرافي او د زلزلې له امله پراخ رامنځته شوي ویجاړۍ ته په کتو ښایي د لټون او ژغورنې عملیات اونۍ او آن میاشتې وخت ونیسي. دغه راز د سپتمبر په دوهمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي وو چې د دغه زلزلې بشپړ ارزونه له جدي ننګونو سره مخ ده. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په دې اړه چې د کونړ د زلزلې پراخ ناورین ته په کتو د لټون او ژغورنې عملیات څنګه دومره زر پای ته ورسېدل د ازادي راډیو نه ځواب نکړي. دغه راز که څه هم په کونړ کې سیمه ییز تعقیب چارواکو ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته عاجلې بشري مرستې رسیدلې، خو په دې برخه کې هم د یاد ولایت په ځینو سیمو کې شکایتونه موجود دي. د کونړ د مرکز اسدآباد یو رضاکار اسدالله چې بیلابیلو سیمو ته تللی او له قربانیانو سره یې له نږدې خبرې کړي ازادي راډیو ته وویل:
داسې کورنۍ شته دی چې کورنۍ بیا لس غړي دي، یولس مړي دي، دوه پاتې دي، کور یې مران شوی دی او هر څه پکې لاندې شوي دي. هغه دوه چې دي سړی بوټي لاندې ناست دي، باران او باد او لمر یخنۍ ټول د هغې لاندې تېرې. هغه اوس پرونې په کور کې یولس مړي شوي دي. نن خو دواره کیم ته نه راکته کېږي او نه مرستو ته په قطار کې ودرېږي. هغې بېچارهګانو ته تر اوسه هېڅ شی نه دي رسېدلي. داسې په لسګونه کورنۍ همدغسې دي پاس، هغه خو دومره زر نه راکته کېږي.
د تیرې اګست میاشتې په یو دېرشمه د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6.1 درجې دې زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخ مالي او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلې نجونې ښځې او د نویو زیږیدلو ماشومان او میندوارو میندې وایي هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل د میاشتنۍ ناروغۍ او میندوارۍ حساسه دوره کې دي او سخت ټپیان شوي هم دي، خو په خبره هاته د غاړې له جامو پرته نه د اغوستلو څه لري، نه روغتیایي اسانتیاوې او درمل او نه د ځان وینځلو لپاره ځای لري. روغتیا پالان دا وضعیت ډیر مهم بولي او خبرداری ورکوي چې که رسېدنه ورته ونه شي خطرناکې ناروغۍ او ناورین به رامنځته شي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی کونړ کې له ځینو زلزله ځپلو ښځو او نجونو سره خبرې کړې دي.
دیرس کلنه لاهوری چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د اورک کلی اوسیدونکې ده، شپږ ورځې وړاندې له زلزلې یوازې درې ساعته مخکې ولور زیږولې او زلزلې سخته ټپي کړې. اوس په بد وضعیت کې د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې تر خیمو لاندې اوسیږي. لاهوری ازادي راډیو ته وویل چې دوه کوچني زامنې په زلزله کې مړه شوي او میړه یې د سختو ټپونو له امله لا هم په روغتون کې بستر دی، خو په خبره یې په دې سخت حالات کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
د دې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یوه بله زلزله ځپلې اتلس کلنه راز بیبي چې د شپږو میاشتو امیندواره ده هم د ورته ستونزو له امله شکایت کوي او وایي چې په ملا باندې سخته ټپي ده او هیڅ ډول درملو او روغتیایي اسانتیاوو یا ښځینه قابلې ته لاسرسی نه لري. راز بیبي چې هم د خاص کونړ ولسوالۍ زلزله ځپلو ته په دې جوړ سوي کمپ کې تر خیمو لاندې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل یوازې د نویو زیږیدلو ماشومانو او امیندواره میندې نه، بلکې ځینې ښځې او نجونې چې عملاً د میاشتنۍ ناروغۍ دوره کې دي د ورته وضعیت یادونه کوي. درویس کله نظر څنګه چې د نورګل ولسوالۍ د غازی آباد د درې اوسیدونکې ده او زلزلې د کورنۍ یوولس تنه غړي ترې اخیستي او مینه یې په بشپړ ډول ورویجاړه کړې، ازادي راډیو ته وویل چې حتی د بدلولو لپاره یوه جوړه اضافه جامې یا روغتیایي توکي نه لري. دا زلزله ځپلې میندې او نجونې غوښتنه کوي چې زر تر زره دې مناسبې سرپناوې او سیار تشنابونه ورته جوړ سي او درمل، پاکې اوبه، خواړه او د روغتیایي اسانتیاوو په ګډون ښځینه قابلګانې او روغتیا پالانې هم ورواستول سي. د دې نجونو او ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند مو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینې روغتیا پالانې د امیندوارۍ تر ماشومانو زیږیدلو وروسته د میندو او نجونو د میاشتنۍ عادت دوره مهمه او حساسه بولي او ټینګار کوي چې باید د حفظ الصحې د مراعاتولو لپاره زر تر زره دوی ته روغتیایي اسانتیاوې او د ښځینه قابلګانو او ډاکټرانو تر مراقبت لاندې څار ته زمینه ور برابره کړل سي. له دې ډلې د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که د دې میرمنو او نجونو وضعیت ته رسېدنه ونه سي خطرناکه ناروغۍ به رامنځته سي.
دغه حالاتو ته کې جدي پاملرنه ونی شي کېدلی شي چې مختلف رواني او همدارنګه صحي ستونزې مایند ته او جنو ته پیدا کړي. کچېره حفظ الصحه مراته نشي دوی ته مختلف انفکشنونه یا هم میکروبونه په بولي سیستم یا هم ادراري ستونزې ورته پیدا کیږي، همدارنګه نور دننی التهابات پیدا کیږي چې زیاتره د جامو کموالو زیاتوالو باندې رول ولوبي وي، همدارنګه ادراري او یا هم کولرا مرض ورته پیدا کړي چې دغه ستونزې میندو ته د میندو ژوند د تحدید لاندې ونیسي.
ډاکټره بهرام وایي چې دې حالت کې د ماشوم د سمې نه تغذیه کولو له امله نوې زیږیدلې ماشومان په شدید خوارځواکۍ، د کلسیم کمښت او حتی د ذهني شاته پاتې کېدو خطرونو سره هم مخ کېدای شي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم ځینو زلزله ځپلو ښځو کورنیو او په سیمه کې رضاکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې د ښځو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره د ښځینه ډاکټرانو او مرستندویه ښځینه کارکوونکو د کمښت شکایتونه کړي دي. که څه هم زلزله ځپلو ته د روغتیا او د بشري حقونو څار نړیوال سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو او بېلابېلو مرستندویه بنسټونو د مرستو رسولو د خبرې کړي، خو دوی د وضعیت د کنټرول لپاره کافي نه بولي. د تیر یک شنبه په شپه د اگست په 1 نه وخته د ریختار په کچه شپږ درجه شدید زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزاوه چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو حکومت د رسمي شمېرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي، له 3600 څخه زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وربشیو بهرنی راپور ته زيلنسکي په کیف باندې د روسيې د ورستي بریټ په وړاندې د واشنگتن د پیاوړي خبرګون غوښتنه وکړه. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په نوښت په خبرې کړې دي د بي پلوټ الوتکو د وړ مشپې په دغه بریټ کې د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکرين باندې د مسکو د یړغل د پیل رئیس د لومړي ځل لپاره یو دولتي وداني په نښه شوې ده. نور جزئیات د سلطان محمد سرور په دغه ریپورت کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحدو ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بی پیلوټه الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشپه وشو د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یو دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زيلنسکي تیره شپه په خپله ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې برید په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، دا هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. زيلنسکي زیاته کړه چې روسیه هڅه کوي چې د خپلو بریدونو په دوام اوکراین ته لا زیات تاوان ورسوي او په دې کې د نړیوالو اراده آزمایي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوای د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره د خپلې ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې ورستیو کې له دې عمله چې د کرملین مشر اورمند او زيلنسکي سره مستقیمه خبرې رد کړي مایوسه شوی دی. ترامپ د اوکراین په سیمو باندې د روسیې له شدیدو بریدونو وروسته ویلي دي چې له پوتین سخت ناهیله شوی دی او په مسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه یې کوم عملي اقدام نه دی کړی. ترامپ د یک شنبه په ورځ دې ته اشاره وکړه چې په مسکو باندې بندیزونو لګولو ته نږدې شوی دی، خو جزئیات یې ورنه کړل. کله چې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال لخوا وپوښتل شو چې آیا آماده دی چې په مسکو باندې د دوهمې مرحلې بندیزونو لپاره اقدام وکړي، په ځواب کې همدومره وویل چې هو زه یم. واشنگتن او د کیف لویدیځو ملاتړو هیوادونو لا دمخه په اوکراین باندې د روسیې له یرغل وروسته په مسکو مالی بندیزونه لګولي دي چې د روسیې اقتصاد یې اغیزمن کړی دی. د امریکا ځانګړي استازي کیت کیلوګ په اکسپانه لیکلي دي چې په کیف باندې د کرملین تازه مرګونی برید څخه داسې نخ کاری چې روسیه غواړي دا جګړه په ډیپلوماتیک ډول پای ته ورسوي. هغه لیکي چې داسې ښکاري چې روسیه په خپل دغه برید سره چې د جګړې د پیل راهیسې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي او د لومړي ځل لپاره د اوکراین د کابینې دفترونه پکې په نښه شول د جګړې شدت مخه کړې ده. د یکشنبه د ورځې په لومړیو ساعتونو کې روسیې په اوکراین باندې د 800 څخه زیاتو بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله برید وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا یو نوی ریکارډ دی. چارواکو ویل چې په کیف کې د روسیې ډرون الوتکو د استوګنې د دوه لوړ پولیسو ودانیو ځینې برخې تخریب کړي او څلور کسانی و وژل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د سپتمبر اتمه د فیزیوتراپی نړیواله ورځ ده. فیزیوتراپی د انسان د بدن فزیکی درملنه ده چې د روغتیا پالانو په خبره په هر سن کې ممکن انسان اړتیا ورته پیدا کړي. دا چې دا ورځ ولې لمانځل کیږي، د انسان په ژوند کې د فیزیوتراپی اړتیا څه ده او دغه درملنه په افغانستان کې څنګه او څوک ترسره کوي، همکار مې اسدالله لودین د همدې برخې له متخصص ډاکټر شفیق امیرزی سره مرکه کړې ده.
فیزیوتراپی د دوو کلمو څخه جوړه شوې ده چې فیزیو په معنی د فزیک یا ظاهري او تراپی په معنی د درملنې ده. یعنی فیزیوتراپی د طبابت د علومو هغه څانګه ده چې سر و کار یې له د انسان د ظاهري جوړښت سره ده. او فیزیوتراپي د فیزیوتراپي درملنه چې دا په طبیعي شیانو او په طبیعي بڼه موږ ترسره کوو. چې د فیزیوتراپي درملنه دا چې په څو ډوله ده او څومره ده تا به جدا واسطه ولیکه اوس موږ تاسې خلاصې تعریف کوو. د فیزیوتراپي تعریف به موږ داسې کوو چې فیزیوتراپي له دوو کلمو څخه اخیستل شوې یوه کلمه ده چې فیزیو په معنی ده فزیکي او تراپی په معنی ده درملنې. یعنی فزیکي درملنې ته موږ تاسې فیزیوتراپي ویلی شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپي رول د هغه په روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري او ډېره زیاته ونډه لري. یعنی پرته له فیزیوتراپي، پرته له حرکت، پرته له مومنټ څخه ژوند کول ناممکن ده او سالمه روغتیا ناممکنه ده. بنا روغ ژوند او د انسان په روغتیا کې فیزیوتراپي خورا ارزښتناکه او د پام وړ ونډه لري.
د انسان د بدن د کوم غړو د دردونو لپاره فیزیوتراپي توصیه کیږي؟
په عموم کې د انسان د بدن ټول غړي ولو کا داخلي ارګانونه دي او که خارجي ارګانونه دي د فیزیوتراپي درملنې تر تاثیر لاندې راتلی شي. یو کانسپټ، یو مفهوم چې دا متاسفانه په ټول هیواد کې چې چلیږي هغه دغه ده چې فیزیوتراپي یوازې او یوازې د ملا دردونه، د غاړې دردونه، یعنی عضلي او اسکلیټي برخې سره کار ده، خو داسې نه ده. فیزیوتراپي په د زړه په ناروغانو کې موږ تاسې کولی شو چې هغوی ته ترسره کړو. فیزیوتراپي موږ تاسې کولی شو د خزینه او اړوند ستونزو او چکله د ستونزې ولري موږ ورته ترسره کوو. فیزیوتراپي په ماشومانو کې موږ ترسره کولی شو. فیزیوتراپي په عصبي ناروغانو کې هم موږ تاسې ترسره کولی شو. یعنی فیزیوتراپي د انسان د بدن په هر برخه کې د ترسره کېدلو وړ ده.
زموږ په ټولنه کې د مساج په نوم هم مشهور دی دغه کار، اما فکر کوم مساج او فیزیوتراپي بیلابیل مفاهیم دي او اهداف هم بیلابیل دي. همداسې ده
ګوره هغله لودین صاحب، فیزیوتراپي چې کوم ده، فیزیوتراپي او مساج ترمنځ خورا فرق ده. متاسفانه بعض خلک مساج له فیزیوتراپي سره ګډوي، خو داسې نه ده. مساج کولی شي یو عام کس هم ترسره کړي، البته هغه کس چې لوړې زده کړې نه وي کړې هم ترسره کړي. ولې فیزیوتراپي داسې نه ده که تاسو غواړئ چېرته مسلکي فیزیوتراپي سره اوسئ او مسلکی فیزیوتراپي درمنه تر سره کې تاسو اړې تاسو پر اناتومي، تاسو په بیومیکانیک، یعنی په ټولو مزامینو باندې باید پوه شئ ترڅو تاسو فیزیوتراپي تر سره کې. دا په دې معنی نه ده چې موږ تاسو متاسفانه په خار په کلو باندې کې ګورو او بعضی اشخاص دي چې متاسفانه دوی غیر مسلکي، هغه ته موږ تاسو د فیزیوتراپستانو نوم ورکو. نه نو ولې خو کزه تاسو وایم چې موږ تاسو په فیزیوتراپي په ارزښت باندې فیزیوتراپي د علم په پیژنګولو باندې ساتون ساتون باسم کو شاید کموي. تم روایم چې فیزیوتراپي یو خورا ژور او ډیر ډیر توسعه علم ده، یعنی ډیر فراخ علم ده او ډیر فراخ څنګه ده.
ډاکټر صاحب، د فیزیوتراپي دوزونه څومره مهم دي؟ مثلا که یو چاته مشخص مهالویش کې ویل سي چې ته مثلا د ملا د درد لپاره په میاشت کې لاس ورځې فیزیوتراپي ته راشه، اما هغه کس یوازې 15 ورځې زی هغه دردونه کمیږي او دغه خپل دوز یا هغه مهالویش نه پوره کوي، آیا کوم ناوړه اغیز لري په بدن باندې؟
ګوره، فیزیوتراپي مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپي کز تاسو وایم چې فیزیوتراپي په انګلیسي کې موږ فیزیوتراپي کې یو مقوله لرو چې فیزیوتراپي از لایف سټایل. نه، فیزیوتراپي په دې معنی ده چې تاسو باید د ژوند د مهالویش سره سم مهالویش کې ځای ورکړئ، ځکه همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسې فټ ساتي، همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسې روغ ساتي، همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسې په آینده کې له مشکلاتو څخه مخنیوی کوي، د آینده صدماتو څخه مخنیوی کوي. بنا فیزیوتراپي مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپي دوز چې کوم دی، هغه په د فیزیوتراپي مربوطه فیزیوتراپي پورې تړاو لري، دغه مشکل پورې تړاو لري، دغه ستونزې پورې تړاو لري. داسې ناروغان موږ لرو چې وایي پر میاشت میاشت فیزیوتراپي ته ضرورت لري، داسې ناروغان موږ لرو چې هغوی یو سیشن یا یو جلسې ته ضرورت لري، ولې داسې ناروغان لرو چې ممکن هغوی د لس ورځې ضرورت ولري یا اړتیا ولري فیزیوتراپي ته.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان دوامداره د عضلاتو دردونه لري، خصوصا د پښو او د ملا. مثلا هغه کسان چې روماتیزم لري یا د پښو او ملا دایمي دردونه لري، هغوی لپاره فیزیوتراپي څنګه ده؟
بالکل، د ملا دردونه، د روماتیزم دردونه، د ملا مشکلات، د روماتیزم مشکلات، اړوند مشکلات دا فیزیوتراپي سره 100% تړاو لري، او دا داسې مشکلات دي چې بغیر له فیزیوتراپي څخه د دوی د مشکلاتو له منځه وړل دا بیخي ناممکنه ده. یعنی فیزیوتراپي عمده رول چې کوم دی، هغه په عضلي او اسکلیټي سیستم کې ده. نو بنا په دې اساس موږ ویلی شو چې د ملا په دردونو کې او همدارنګه د روماتیزم په اړوند مشکلاتو کې د فیزیوتراپي رول بالکل تر سره کېدلی شي، او فیزیوتراپي پورې تړاو لري. او د ملا ناروغ او د روماتیزم ناروغ دا باید 100% فیزیوتراپي واخلي او د فیزیوتراپي د نظر لاندې باید اوسي.
یو بل موضوع چې افغانستان کې محسوسه ده، هغه د ښځینه ډاکټرانو کمای دی. طالب چارواکو هم یو وخت منلی و چې دوی د زرګونه ښځینه ډاکټرانو له کمی سره مخامخ دي. د فیزیوتراپي برخې ته هم کراشو، د خزینه وګ غډون پکې ډیر مهم دی، ځکه کچیرته خزینه فیزیوتراپیست نه وینو، خزې په آسانه نه چمتو کیږي. زموږ تاسو په ټولنه کې چې یو نرینه فیزیوتراپیست دغه په بدن باندې لاس وهي، د خزینه فیزیوتراپیستانو شمیر آیا د پام وړ دی کنه؟ د برخه کې هم کمی موجود دی؟
بالکل، د کې شک نشته چې خزینه فیزیوتراپیستانه کم مخسره مونږ مخامخ یو، زموږ هواد ورسره مخامخ ده، لکه د نورو څنګه سره فیزیوتراپي هم خزینه فیزیوتراپیستان متاسفانه چې په هغه اندازه چې باید وي مونږ نه لرو.
او وروستۍ پوښتنه داس کوم ډاکټر صاحب، فیزیوتراپي علم د یک هنر، او څه ډول یو کس فیزیوتراپیست کېدلی شي؟
فیزیوتراپي هم علم ده او هم هنر ده. کچیرې مونږ تاسې علم ونه لرو، مونږ دا هنر نشو استعمالولی، او کچیرې مونږ دا هنر ونه لرو او دا تخنیک ونشو کارولی، یعنی هغه ځانګړي تخنیکونه چې هغه په هنر کې راځي، مونږ یې د علم په اساس ترسره کولی شو. او که چیرې مونږ تاسې علم ونه لرو او دا هنر مونږ ترسره کړو، نه یوازې دا چې مونږ به ناروغ ته ګټه نه رسولی، بلکې مونږ ناروغ ته تاوان رسولی. زمونږ او د غیر مسلکي اشخاصو ترمنځ فرق یوازې او یوازې همدا ده چې مونږ د علم د علمیت اساس مختزو، د علم سره سره هنر هم زکړی.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل ازادي راډیو.